یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر لخبل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په افغانستان کې د پراخ فساد د شتون په اړه د روڼتیا د نړیوال سازمان د یوه تازه راپور جزئیات تر سره شریکو. د مو د دې خپرونې د سر موضوع د خو نور راپورونه هم اوریدای سي. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسد الله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي پر خپل دندې پاتې شو. بغلان کې د طالبانو له زندان نه څه باندې ډیر شتنه آزاد شوي او د امریکا د کورنی امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیه صادره کړې. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر انټونی بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د خپل دندې ته دوام ورکړي او له طالبانو سره په شوي تړون به له سره غور وکړي. ښاغلی بلینکن د خبرې پرون د بهرنی چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبری کانفرنس کې وکړي.
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یو شی ځان پوه کړو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړی او همدا شان پر ځینو هغه چې زموږ لخوا شوی ځان خپ پوه کړو.
هغه ویل طالبانو سره پر شوی تړون د دې لپاره بیا غور کوي چې په دې ځان خپ پوه کړی چې طالبانو او د دوی لوري په دغه تړون کې څه ژمنې کړي او هغه څومره عملي شوی دی. خاغلی خلیلزاد چې د هڅو پر مټې د دواړو لورو ترمنځ د دوهې تړون د تیر 2020 کال د فبروري په 9 لاسلیک شو، بیا هم د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره هڅې مخته وړي. له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې په دوحه کې بین الافغاني خبرې هم پیل شوي خو تر اوسه خبرو کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بغلان کې د طالبانو له زندانه څه باندې 13 کسان آزاد کړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي دا زندان د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې و چې 12 امنیتي ځواکونه او 40 ملکیان پکې ساتل کېدل.
په خوشنۍ سره دغه زندانیان د طالبانو لخوا سخت شکنجه شوي دي. دغه زندانیان اوس په بغلان ولایت کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي.
دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو یې د طالبانو دغه زندان په بشپړ ډول ویجاړ کړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د باختر گنجینې د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د تاسف وړ دي. ارګ پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه ورکړه چې د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني وویل دغه گنجینه خوندي نه ده او د مسؤلیت لپاره باید له هېواده بهر ولېږدول شي. د ارګ په اعلامیه کې راغلي باختر گنجینه د افغانانو له لویو پانګونو څخه ده چې د تاریخ په لوړو ژورو کې هغه مهال چې د هېواد پانګې لوټ شوي خوندي پاتې شوې. ارګ ویلي دغه قیمت تی گنجینه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او بل هیواد ته د سپارلو وړاندیز غیر مسؤلانه او د هیواد د ګټو خلاف دی. باختر گنجینه یا د افغانستان د سرو زرو تاریخي زیرمه د نړۍ له 5 لویو گنجینو څخه ده او څه باندې 40 کاله مخکې په افغانستان کې کشف شوه. دا زیرمه افغانستان ته تاریخي او مانوي ارزښت لري او پر دغه سیمې د یونان د حاکمیت له میراثونو ګڼل کیږي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د کورنی امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیه صادره کړې او د امریکا پر کانګرس د جنوري د 6 یرغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریځ خایي دغه یرغل زړه ور کړي. په دغه خبرداري کې چې د وزارت پرون 4 ورکړی ویل شوی دی د یو مشخص د سیسې په اړه معلومات نه لري خو دا اندېښنه تر اوسه شته چې یو شمېر کسان چې د ولسمشرۍ د دورې پر انتقال ناراضه دي ښایي تاوتریخوالی ترسره کړي. د کورنی امنیت وزارت ویلي چې ښایي دغه وضعیت په متحده ایالاتونو کې څو اونۍ نور هم دوام وکړي. د امریکا پر کانګرس د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړو د برید په پایله کې 15 تنه وژل شوي وو. بلورته د امریکا پاوز وایي یوې بي 250 ډوله الوتکې د قدرت په یوه ننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. دا پورسته یو میاشتو کې شپږمه دا ډول الوتنه ده او د جو بایدن د کار لپاره لمړنۍ پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا تر سره کیږي. بي 250 الوتکې د اټومي وسلو د لیکد وړتیا لري او معمولا د اف 14 جنگي الوتکو په همکاري پرواز کوي. د امریکا د پاوز مرکزی قومندان ویلي د دوی بي 250 الوتکې د لویزانیال پوزي مرکز ز الوتنه کړې و او دغه الوتکه پرون چهارشنبه بیرته دغه اډې کې کیناسته. د ایران او امریکا ترمنځ ناندرۍ وروسته تر هغه بیا زیات شوې چې امریکا 2013 کال کې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوی اټومي تړونه ووته. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ویلي چې ایران دغه تړون کې شپه شوه ژمنو ته ژمن پاتې شي، امریکا به بیرته دغه تړون ته ور وګرځي. او د چین ووهان ښار ته د روغتیا نړیوال سازمان تللی ساينس پوهان نن له قرنطین خلاصیږي او خپل څېړنې پیلوي. دا هغه ښار دی چې 2019 کال په وروستیو کې ورڅخه د لومړي ځل لپاره کورونا ویروس خپور شو. دغه ساينس پوهان دوه اونۍ مخکې د ښار ته رسیدلي وو چې نن یې د 14 ورځنۍ قرنطین پای ته رسیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان دغه ماموریت ډیر ځنډیدلی دی. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي څېړونکي هغو معلوماتو او هغو کسانو ته لاسرسی پیدا نه کړي چې د دغه ویروس د سرچینو او خپرېدو د لومړنیو پیښو څخه خبر وو. کورونا ویروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 2,100,000 کسانو ژوند اخیستی او له 100,000,000 زیات وګړي هم پرې اخته شوي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د روڼتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې 115 هیواد دی چې لا هم پراخ فساد پکې شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه غوښتي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د میدان وردګ د اعتراضونو جزئیات به هم در سره شریکو چې نن یې لسم ورځ ده.
منګا له نور خلکو نه ځان کم احساس او ځکه چې له تاسکیری نه نوم ټیل واهل کیږي پاکیږي امنګ ورته ګورو.
نور راپور نه هم په دې خبرونه کې اوریدلای سي او په دوه هم نیمای کې د مخکښ شوزو اونیس پروګرام لرو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د روڼتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې 115 هیواد دی چې لا هم پراخ فساد پکې شته. دغه سازمان په خپل تازه خبر سوي کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو څخه دی چې د کووید 19 ناروغي او کورونا وایروس خپرېدو پر مهال خلکو ته د روغتیايي خدماتو د رسولو په برخه کې فساد پکې شوی دی. په دې اړه نور جزئیات زما همکارا کوي.
بلې فریبا جان، د روڼتیا نړیوال سازمان د 2016 میلادي کال په اړه خپل کلنی راپور نن خپور کړ او افغانستان یې د 130 هیوادونو په کتار کې 115 هیواد بللی چې لا هم پکې پراخ اداري فساد شته دی. دغه سازمان په راپور کې راغلی دی چې په 2016 کال کې چې په ټوله نړۍ کې کورونا وایرس خپور شوی، ډېر اداري فساد هم د همدغه وایرس خپرېدو د مخنیوي او د کووید 19 ناروغانو لپاره د روغتیايي خدماتو په تدارکاتي برخو کې د فساد رامنځته شوی دی. دغه راپور د سازمان په دې راپور کې د روڼتیا نړیوال سازمان د عامو خلکو، سوداګرو، دغه شان د کارپوهانو د معلوماتو او مرکو پر بنسټ باندې دا راپور برابر کړی دی چې هغوی پر عامه خدماتو نیوکې کړي او د فساد راپورونه یې له دې سازمان سره شریک کړي دي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ په تیر 2019 کې بیا افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو له ډلې 133 هیواد چې اداري فساد پکې موجود وو او پکې شوی وو، مخکاري داسې چې اوس په دې هیواد کې د فساد کچه د تیر کال په پرتله باندې راټیټه شوې ده. هڅه موکړه چې د دې راپور په اړه باندې د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو جمهوری ریاست او د افغان حکومت نورو ادارو تر دې د مزموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د روڼتیا د نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اساس باندې ډنمارک لومړنی هیواد دی چې له هیواد پاک له فساد پاک بلل شوی. دغه شان نیوزیلند، فنلند، سنگاپور، سویډن، سویزرلند، او جرمنی او یو شمیر نور هیوادونه دي چې د لفساد پاک هیوادونه بلل شوی دي. خو سویلی سودان بیا د یو سل نحاویایم ځای پاخستلو تر ټولو له هیواده ډک فساد بل د لفساد ډک هیواد بلل شوی دی. فریباجان دا په سال کې چې په افغانستان کې هم لدین اوړاندې د کووید 19 او د کورونا وایرس لپاره د تدارکاتي مسایلو په برخه کې په کور دننه په افغانستان کې هم د فساد راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست د بازرس ادارې په نوم باندې څو ځلې رسنیو ته د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال د بیلابیلو په ځانګړې توګه د روغتیا وزارت چارواکو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي وو، او ځینې چارواکي په دغه فن کې د فساد لامل حتی څاروالۍ ته هم معرفي شوي دي، خو دغه چارواکو د فساد دغه تورونه رد کړي وو. بلې فریباجان،
ډېره زیاته مننه کوم له کابل زما همکار و چې د رونټیا د نړیوال سازمان د تازه راپور جزئیات راکول. د دې موضوع د تحلیل لپاره د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غزخیل صاحب سره د ټلیفون پر کښې دی. غزخیل صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. غواړو ستاسو نه واورو چې د افغانستان په اړه چې اوس د دې فساد لرونکو هیوادونو په لیست کې لږ پورته راغلی، ستاسو په نظر په کومو برخو کې پرمختګ شوی دی؟
ډیره مننه له دعوت نه. مخاطې چې پرمختګ خو نه ده شوی، په شعار باندې پرمختګ شوی، ولې په عمل کې خو داسې پرمختګ نه ده شوی، بلکې فساد په افغانستان کې سیستماتیک شوی دی، په کلتور باندې بدل شوی دی. او دا اوس کومه دغه لویه خبره نه ده چې څوک په یو پیسو مقرر کېږي یا قرارداد پروژه په پیسو باندې ورکول کېږي، داسې کومه خبره نه ده. او دا فساد داسې نه ده چې دا څلورو کلو کې داسې شوی دی، دا له تېرو شلو کلونو راهیسې دا فساد په افغانستان کې په کلتور بدل شوی دی. او افغانان فاسد خلک نه دي، ولې حکومتونه په حکومتونو کې ځینې کسان فاسد دي، او په دې کې بیا خارجي لاسونه هم شته دی، هغوی هم په دې کې ښکیل دي، یوازې افغانان هم نه دي. نو دا فساد شته دی. او تاسې پوهیږئ چې دا اوس چې کوم راپورونه راووتل، دا د 13 قسمه غوښو یوازې د معاون دویم په تداوي لپاره 22 میلیونه افغانۍ، داسې ډېر نور. نو دا ټول فساد مقرر، یعنې که تاسو ګورئ دا هم په فساد کې راځي، کارونه نه کول دا هم په فساد کې راځي. یعنې دا فساد اوس دلته په یو کلتور او یو عادي خبره باندې بدل شوی دی په افغانستان کې متاسفانه.
بله غزخیل صاحب، تاسې یادونه وکړه چې په تېرو شلو کلونو کې فساد موجود و. ستاسو په نظر آیا د همدې شلو کلونو، یعنی د لومړنیو کلونو راهیسې تر اوسه پورې، آیا یو څه پرمختګ هم سته؟ داسې یو مقایسوي شکل کراته وایست؟
نه، پرمختګ خو متاسفانه نشته، بلکې لا هم زیات شوی دی. او که تاسې وګورئ جمهور په خپله ځینې کسان څارنوالۍ ته معرفي کړي دي، د وزیرانو په کچه، د والیانو په کچه، ولې د هغوی نه خو تحقیق نه ده شوی که نه، هغه خو همداسې بیا ګرځي. یا ځینې نور کسان دا اوس په حکومت کې داسې کسان شته دی، فرضاً د سیاتیانی معین چې وو، هغه د کرونا د فنډ د فساد په ارتباط باندې د هغه باندې تورونه وو، څارنوالۍ ته د معرفي خبرې وې، بیا هغه بیرته معین شو، اوس د رئیس جمهور ویان شو. یا داسې نور ډېر کسان شته دی چې هغه په فساد باندې ښکیل اوس هم په حکومت کې په لویو چوکیو باندې کار کوي. نو ما ته داسې پرمختګ پکې نه ښکاري.
بله غزخیل صاحب، تاسې هم وویل چې په لوړه سطحه د افغانستان په چارواکو کې هم د فساد سته، یا دوی په فساد کې ښکیل بلل شوي دي، چې حتی د وزیرانو په سطحه دي او په ډېرو لویو مسایلو کې. که دا راته وایست چې د فساد په وړاندې د مبارزې هڅې ولې نتیجه نه ورکوي؟
دا خو څو علته دي. یو خو افغانستان ناامنه دی، بل د افغانستان حکومت په ډلو باندې داسې تقریبا نیم دی ویشل شوی دی، بل دلته دا دی چې دا سیاسي وابستګي ډېره زیاته لري حکومت کې چې دی. حکومت یعنی ولسي بیس ډېر قوي نه لري چې ولس دې ورپسې ودرېږي. که دوی کوم سیاستمدار ته لاس وروړي په هغې باندې خلک خفه کېږي، یا یو ټیکنوکرات ته لاس وروړي په هغې خلک خفه کېږي. نو همدا علت دی چې دلته اداره نه کېږي، بلکې دلته ګزاره کېږي او مصلحتونه په پام کې نیول کېږي. فرضاً که دا سړی لري کوم په ده باندې دا جهادي مشر، دا سیاستوال پرې خفه کېږي. نو دغسې دا مصلحتونو دا وطن وران کړی دی، او تر اوسه پورې دا فساد هم چې ډېر عام شوی دی. علت همدا دی چې فساد دی. دا اوس وګورئ چې پولیسي جرګه د افغانستان بودیجه نه پم پاس کوي، اوس داسې خبرې ویل کېږي چې د ولسي جرګې رئیس د تیلو قرارداد لري د دفاع وزارت د 2 میلیارډو، هغې ته دا قرارداد نه ورکول کېږي، او هغه غواړي دا بودیجه وځنډوي. یعنې ټول زور یې له ملته وځي. نو دغسې فسادونه متاسفانه په وکیلانو کې، وزیرانو کې، په ټولو اداراتو کې شته دی. او علت همدا دی چې مبارزه ور سره پڅه ده مصلحت په پام کې نیول کیږي.
بله غزه خل سبه روسي پښتنه ده چې دیت په کتو چې نړیوالو مرستندو هیوادونو تل په افغانستان سره خپل مرستې د فساد په کمیدو او یا په لمنځتلو پورې تړلې دي، نو د افغانستان کې د پراخ فساد شتون د راپورونه څومره افغانستان سره د نړیوالو مرستې اغیزمنولای شي؟
نړیوال مرستې کس کې په خوان د شرایطو برابرۍ ویل کده د جنیوا په کانفرنس کې چې دوی په شرایطو باندې ویلې، خو نړیوال هم په دې کې ښکیل دي خو یوازې افغانان ښکیل نه دي او خارجیان هم په دې کې ډېر غټ فساد کړی دی. او زه داسې دغه لرمه معلومات، حتی چې دا پروژې د خارجیانو نه خلک اخلي هغوی هم په کې خپله فیصدي اخلي، یعنی یوازې افغانان یا افغان حکومت هم ده چې په دې فساد کې ښکیل دی. بدون د شکه اوس خو دا حکومت ناامني او فساد او دا روزانه چې دا راپورونه راوځي، نو دا خو خارجي مرستې ډېرې زیانمنولی شي. همدا علت دی چې د جنیوا په کانفرنس کې دا مرستې په شرایطو د یو کال لپاره وشولې، نو بدون له شکه دا یې متضرره کړي دي. په افغان حکومت باندې د نړیوالې ټولنې باور ته هم زیان رسولی دی. کاشکې د مرستې چې کېدلی په هره برخه کې د نړیوالو لخوا نه او حسابدهي اخیستل کېدلی چې څونه ولې چېرته په څه مصرف شولې. ولې متاسفانه چې دا یې پرېښي دي، همداسې د 2012 کال راهیسې همداسې پرېښي دي، هېڅ حسابدهي نه کېږي او فساد پکې زیات شوی دی چې دوی هم پکې فساد کې ښکیل دي.
مننه کوم. د اقتصادي چارو کارپو وحیدالله غزخیل صاحب کورمودن.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
سمجه خلاص د رادیو اوري غرمنۍ خبری مجله ده. اوس به کابل زمته همکار څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزیر وایي چې په روان مریز کال کې د 95 قراردادونو له مدیریت تسلور 1.2 میلیارد افغانۍ عواید د دولت بودیجې ته سپارل دي. محمد هارون خانسوري ملت د دولت د حساب ورکولو په برنامه کې وویل روان کال د کوچنی مقیاس او درش وزونه تای مراحل او لاسلیک سوي دي. ښاغلی خانسوري زیاته کړه دغه جوازونه د ساختماني ډبرو شګې جغل او مرمر د قانونو درلودن کې دي چې کلنی عواید 240 میلیون افغانۍ کیږي او زرو کسانو ته په مستقیم ډول د کار فرصت برابروي. نوموړي د همول چې د وزارت رهبری هڅه کوي خپل برنامه د شفافیت کاری فرصتونو د ایجادولو او ملي عوایدو د لوړوالي اصل ته په پام لرنه د قانونو د لارې د نقشې پر بنسټ طرحه کړي. په هرات ولایت کې د شنو خونو تولیداتو کچه 55000 ټنو ته رسیدلې چې د تیر کال په پرتله ورکه 10% زیاتوالی راغلی. د هرات د کرنې او مالدارۍ رئیس بشید احمد احمدی وایي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د شنو خونو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د بزګرانو پام یې ځان ته راړولی. کاغلی احمدی زیاتوي چې په دغه ولایت کې له 2500 زیاتې لوی منځنۍ او وړې شنې خونې سته چې د هرات اوسیدونکو ته 10% د سبزي محصولات چمتو کړي. د نوموړي په وینا په دغو شنو خونو کې شاوخوا 15000 بزګران په کارونو بوخت دي چې له منځه یې 2000 ښځې دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 10 پوله، یو ایرو 93 افغانۍ 60 پوله، یو پوند 104 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومندري افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستل کېږي. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا د کورنی امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنیو سختدریزو د حملو د ګواښ پر وړاندې خبردار ورکړ. دغه وزارت د کانګرس پر ودانۍ د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلویانو بریټ ته اشاره ویلي چې د امریکا په هر برخه کې د افراطیانو لوري پر دولتي چارواکو د بریټ خطر استه. نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
د امریکا د کورنی امنیت وزیر د کورنیو حکومت ضد افراطیانو له لوري بالقوه ګواښ ته په اشاره په ټول هیواد کې د تروریزم په وړاندې خبرداری ورکړ. دغه وزارت پرون چهارشنبه ویلي چې د کومې ځانګړي دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو په دې اندېښمن دی چې هغه کسان به ممکن تاوتریخوالي ته مخه کړي چې د ولسمشرۍ د واک پر انتقال خوابدي دي. د متحدو ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت په یو خبر پانه کې ویلي حاضر دمه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په لوړه کچه د ګواښ چاپیریال رامنځته شوی چې شایي په راتلونکو اونیو کې هم دوام وکړي. دا خبرداری د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو د بدلولو په خاطر د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د غوسه پلویانو له لوري د کانګرس پر ودانۍ له یرغله وروسته په ترینګلي وخت کې ورکول کیږي. داسې اندېښنې هم شته چې افراطیان شایي پر منتخبو چارواکو او حکومتي مامورینو حملې وکړي. په استازو جرګه کې د دیموکرات ګوند میسی سی پی استازي او د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیټې رئیس بینی تامسون وویل د کانګرس پر ودانۍ کورنی تروریستي برید د خبرداري لا څرګند کړ چې دا ډول خطر به په کلونو زموږ مخ ته دی. د استازو جرګې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ تورن کړی چې خپل پلویان پر کانګرس پلوسی ته هڅولي وو.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیل زاد به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن دا خبرې پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لمړني خبري کانفرنس کې وکړې او هغه دا هم ویل چې له طالبانو سره به په لاسلیک شوي تړون له سره خبر کوي. نور تفصیل نور یاسنور راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونیو بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نه غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن چې پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې خبرې کولې، د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان په وړاندې په تیره د سولې په اړه به په پالیسۍ کې بدلون راوړي او که به مخکنۍ پالیسۍ مخته ونیسي، وویل
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یو شی ځان پوه کړو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی، تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړی او همدا شان پر ځینو هغه چې زموږ له خوا شوی ځان خپو کړو. او د سفیر خلیل زاد په اړه باید ووایم، هو موږ له هغه غوښتي چې هغه حیاتي کار ته چې سرته رسوي ادامه ورکړي.
ښاغلی بلینکن وویل غواړو ځان پوه کړو چې د افغانستان له حکومت سره د اوربند او با مفهومه خبرو اترو په اړه طالبانو خپلې ژمنې پر ځای کړي کنه. د افغانستان دولت هم پر دغه تړون د امریکا د بیا کتنې هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد چې د مخکنۍ ترامپ ادارې لخوا په دې دنده ګمارل شوی د هڅو په نتیجه کې واشنگټن دغه تړون د تیر 2020 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره وکړ. د دغه تړون له مخې به د نورو مسایلو تر څنګ تر می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتېري له افغانستان نه وځي او طالبانو هم ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې شلوي او دا مسله به یقیني کوي چې نور د افغانستان له خاورې پر امریکا او متحدانو لکه د 2020 کال د سپتمبر د 12 تر روسي حملې په څیر د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د دغه تړون له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمیر 2500 تر کم شوی دی. د شوی تړون پر اساس دغه راز د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته هم وروسته تر دې زمينه برابر شو چې د افغانستان حکومت د طالبانو له 15,000 زیات بندیان له خپل زندانونو آزاد کړل. تیر کال دواړه لوري له نږدې 3 میاشتو بحثونو وروسته وتوانېدل چې د سولې د خبرو پر اکران لارې سلا وکړي. د دواړو لورو مرکچیانو یې بل پړاو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د روانې جنوري میاشتې له 15 رئیس پیل کړی، خو هغه ډیر ټکنۍ مختزیا او په څو وروستیو ورځو کې په ټپه درېدلی ښکاري. د افغانستان حکومت طالبان تورن کړي چې د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري. د افغانستان د مرکچي پلاوي وغړي نادر نادري وړم ورځو وویل چې په 9 ورځو کې چې نن یې 12 ده طالبان ورسره خبرو ته نه دي ناست. هغه طالبان تورن کړل چې نه غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي، خو طالبانو دا خبره رد کړې او ویلي دي چې د دواړو لورو تماسونه تر اوسه دوام لري. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر چې د یو پلاوي په مشرۍ له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی ویلي چې امریکا د فبروري د میاشتې د سولې تړون ته ژمنه نه ده. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ملا برادر چې د ایران د ملي امنیت د شورا له مشر علي شمخاني په ګډون یې یو شمیر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي ویلي چې دوی پر امریکا اعتماد نه کوي او د هر هغه ډلې په وړاندې به چې نوموړي د امریکا لاس پوڅې بللې په وړاندې جګړه مخته یوسي. طالبان
زموږ خلاص د ریډیو اوري په میدان ورته ولایت کې تر اوسه کوونکو نن لسم ورځ د برښنایي تذکرو د دفتر دروازه تړلې ده. دغه تر اوسه کوونکو غوړي چې په برښنایي تذکرو او نورو دولتي رسمي پڼو کې د ولایت بشپړنوم یې میدان ورته کولې کلسي نور حل په دې راپور کې
په میدان ورده ګولایت کې تراس کوون کونن لسم ورځ هم د برښنایي پیژن پاڼو د دفتر دروازه تړلې او په برښنایي پیژن پاڼو او نورو رسمي پاڼو کې د وردګو پر ځای د میدان وردګو د لیکلو غوښتنه کوي. یاد یو تراس کوون کو د ویلو غونډې پر مهال یو ځل بیا پر مرکزی او ولایتي ادارې ژغ وکړ چې تر هغه به د برښنایي پیژن پاڼو دفتر ته د فعالیت اجازه ورنه کړي او نه به هم خپل اعتراض پای ته ورسوي چې غوښتنه نه وي منل سوي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو وکیل شریف الله وتک او د یاد ولایتي اوسیدونکو سیمولا داسې ویل
منګل تاسو خدای نه خواسته د سیمه مسلې په خاطر نه یاست راځک سی ویته منګل کوم یو بل قانون نه فیکو د بل چانوم نه منو بل څوک دې وته نو دې سیمه سره د دایې وګړو په توګه د درانو شریف قوم په توګه باندې نه منو منګل نور خلکو نه ځان کم احساسه وزکه چې له تذکریه نه منو ټل وهل کیږي پاکيږي امنګ ورته ګورو من قومونو ته د وردګو ډیر ښه احترام لرو خو اشخاص پکې ستا خ متفیز منافی توازن خلق پکستا علماء پکستا خو منګه د خپل حق غواړو منګه دوی سره تعصب نکو دا د تعصب خبره نه ده نو خپل حق غواړو.
د یاد اعتراض کوونکو غوښتنې مو دغه ولایت د ولایتي ادارې سره شریکی کړي. د میدان وردګ ولایت د ولایتي ادارې مسولین وای دغه اعتراض کوونکو یو شمیر غوښتنې د دې لواسه پورته خبره ده. د میدان وردګ ولایت والی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې د ولایت په صلاحیت کې و لکه د اداري کمپلیکس جوړیدل او د ولایتي روغتون جوړیدل په میدان شهر کې چې دا باید په داخله د میدان شهر کې جوړ شي دا موضوع موږ ورسره ومنل. بل برخه د تذکرو پاسپورت او نمبر پلیټونو چې دا موضوع د ولایت له صلاحیت څخه بهر و دا قانوني او بعضي حقوقي اړخونه هم لري او ما د دوی د غوښتنه پر خپل وخت مرکز ته استولې ده. هیلمن دی چې مرکز په دې اړه لازم تصمیم ونیسي.
خدغه اعتراض کوونکی وایي چې مرکزی اداره غوښتنه ونه مني نو ډیر جربه د کابل او کندهار ترمنځ لوی لار هم د ترافیکو پر مخ وټړي.
ستاسو لا پیغامونو
زمان ورونو زه د غالي آباد ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجی شیراسان خبرې کوم او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلو نه سیوالي او 15 کیلومتر سره کې په خپل لاسونو جوړ کړی دی اوس بارانونو خراب کړی دی او د حکومت د لوړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل او فصل کړي. هغه ځای نه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسي یا د کومه په حالات کې او د په لارې مړي. والسلام په احترام.
زه د ارزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه جهانگیر جهرانی خبره کوم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدو څخه ولسی وګړي ډېر سخت تنګ دي. اخواته د داعش ځواکونه هم تر 1200 پورې کډوالي کورنۍ د خاص روزګان د متګزو په سیمه او د سرتنګي په سیمه کې د خلکو په کورو کې په زور اړولې دي. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته توجه وکړي او په خاصه توګه د خاص روزګان د ولسوالۍ د وګړو سره مرسته وکړي. مننه. السلام علیکم.
زه نقیب الله افغان د نګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د ولسي جرګې نه ډېره مننه چې د ولسمشر همدا درخواستونه او پیشنهاد کوي چې د مامورینو د معلمینو او د نورو وظیفو والاو لکه د اردو والاو تنخواګانې جګې ځکه چې اقتصاد د ولس ډېر ضعیفه دی. د یو کس په سر چې دی 10 لس کسه فامیل 15 لس کسه فامیل اوس ما خپله چې دی اوه دانې نجونې دي او یو غریبۍ ته ناست یم او پلي خرڅوم کله یو 100 لپۍ پاتې شي کله یو 50 لپۍ پاتې شي ځکه خلکو سره پیسې نشته. هر په سوداګانې څه سره واري مطلب خلکو سره پیسې نشته سودا به موږ څه کړو چې ولسي جرګه هم دې د خاطره دا مطالبه کوي چې دا تنخواګانې جګې شي د ولس روزګار روان. والسلام.
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو د تاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مرستولې و د مو ژوند تر خبره کړه او بیا هم که په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای سي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راوستي. موږ د ځانګړو پروګرامونو لاله ل اړوندو مسولینو سره شریکو. سمو خبرونه له هم ادامه لري. په کابل کې د غرمې 12 بجې 10 دقیقې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې اسد الله لوټین څخه ورو
د ننګرهار والی ضیا الحق مرخیلی و بریده روغ و تلیدی. پژواک خبری آژانس وایي چې هسکې مینې ته د ښاغلي امرخیل د سفر وروسته پر نوموړي دا برید شوی چې د چارواکو په خبره دوه ساتونکي پکې ټپیان شوي دي. د دې خبر نور جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انتونی بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په خپلې دندې پاتې شي او له طالبانو سره شوی تړون به له سره وارزوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بغلان کې د طالبانو له زندانه څه باندې 10 کسان آزاد کړي. دفاع وزارت وایي چې دغه کسان شکنجه شوي چې منځ کې 12 امنیتي ځواکونه او نور ټول ملکیان دي. د افغانستان ولسمشری مانی وایي د باختر گنجینې د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د تاسف وړ دي. ارګ پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه ورکړه چې د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل دغه گنجینه خوندي نه ده او د مسؤلیت لپاره باید له هیواده بهر ولېږدول شي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیه صادره کړې او د امریکا پر کانګرس د جنوري د شپږمې یرغل ته په اشاره ویلي د دولت ضد داخلي سختدریزي ښایي د دغه یرغل لارې زړور شي. د امریکا پاوز وایي یوې بي 250 ډالر الوتکه د قدرت په وینانداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړي او د چین ووهان ښار ته د روغتیا نړیوال سازمان تللی ساينس پوهان نن له قرنټین نه خلاصيږي او خپل څېړنې پیلوي. د هغه ښار دی چې د 2019 کال په وروستیو کې ورڅخه د لومړي ځل لپاره کورونا وایروس خپور شو.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا لوستلی سي کده انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسی کولی سي د خبرونه هم په ژوندۍ بڼه واوري او د تیر خبرونو تکرار هم واوري. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس د ژمنې سره سم د مخکښو شوزو اونیز پروګرام لرو.
مخکخي خزي
السلام علیکم. یو ځل بیا ازادي رادیو ته شرغ لاست زملالی بشریم. په مخکښه شزي پروگرام کې د افغان شذو پر لاست راوړنو او هغه ستونزو او ننګونو خبرې کوي چې دوی ورسره مخامخ شوي. د دې پروگرام د نن ورځې لمړی ملمنه خاطره اسحق زید. خاطره اسحق زید د کندهار ولایت د اغلی اسحق زید د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه فارغ شوی او په هندستان کې په عامه اړیکو او سیاسي علومو کې ماستری کړی ده. د افغان شذو د عامه پوهاوي په برخه کې فعالیت کړی. د یوې موسسې چارې هم پر مخ وړي او په 22 ولایتونو کې تر 24 ډېرې پروژې عملي کړې دي. د افغان میرمنو د ټولنیزې ودې لپاره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په رامنځته کولو کې هڅې کړې دي. میرمن اسحق زید د شعر او ادب په برخه کې د بیلابیلو شعرونو ترڅنګ د ادبي ټوټو ادبي مقالو او آزاد نظمونو درې ناچاپه کتابونه لري. میرمن اسحق زید د کابل په ولایتي شورا کې د خلکو استازولي هم کړې ده. خاطره اسحق زید هم دا اوس لمر سره پر لیکه ده. دې ته هرکلی وایو. میرمن اسحق زیخ پرونی ته شرغلاست.
مننه. سلام درنښت تاسو او تاسو رادیو ویدم پروګرام کوم.
خاطر جان تاسو د کابل په ولایتي شورا کې د خلکو استاد ولی هم کړی ده. په دې برخه کې تاسو د مهمو او اساسي فعالیتونو په اړه کې څه راته وایست؟
ځکه نو سې هم د کابل ولایتي شورا دند معمولا د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې د حکومتي کړنو پر اړه باندې د هغه یو ارزیابي د هم کتنه ده چې څنګه موږ کوم ځای خو نظارت وکړو. نو سره لدې چې موږ کوم اجرایي اړخ مسؤلیت نه لرلو دي هغه ځمن کې او تر اوسه پرې هم دغه پروسه دوام لري. سره لدې چې رسمي دند باندې راولي هغه کوم ولس رسمي نه ده یا د خاور مرمنو ده خپل فعالیتونه مرسر تر سوو کړی دي.
تاسو د مخکښ شدي پروگرام اوري او زموږ ملمنه خاطره اسحق زید اوس په ورسم یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
زه مانو الحمد کامل فعالین سره پاړی کا کیما خاطری خونم بختنه ده چې دی شیرم ویل کنا او که شیر ویل کتابونه چاپی نو کتابونه د څه په نام دي او نمونه راته د کتابونو وایا او شیر ویل کنا
ډیره مننه ملهم صاحب چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلې دی او پښتنه مو واخیسته د میرمن اسحق زی څخه بس تاسو پښتنه کوم یو بل اوریدونکو ته ورسم مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
حامد مکان کندار ولایت نه دا ویل په سوال اته کوم یا پروژې فایل کړی دا پروژې ونه ویل چې دا غیله کوم نه کو دا ویل د چاله خانه کې دو او کوم کوم کې یو مننه
مننه بالکل من هم څه دا سوال مقابل کوم دقیقه چې ما درې غزلیاتي او یو هم ناول او څنګه ناول دا یو انجلی په اړه بنو تر ډیر مخکل د ژوند انزور په کې خلی چې طالبان په وخت کې کوم ستونزې سره مخ شول او دا غوړسته چې کله دا موقتی ادارې رامنځ ته سول ولس مشه کړي په مشري باندې بیا یې خل تک ته مخ کړل هو بیا تر کوم حد ته راوصل هر وخت تر چې کلمه پر سنګ کې کار وی نو هغه انزور په هغه کې راځل دی او غنور غزلیات په لابل طبعا کله چې موږ غزل لونکو یا د شعر لونکو په هغه کې حتما د مين او د ښکلا ګرانو او د طبیعت ښکلا ګانې حتما په هغه کې ذکر کیږي خو ما تر ډیره بریده از ما خپل په کوم غزلیات کې چې کوم مين ما ذکر کړی دا هغه ما خپل د مور هدف و چې کوم مين ما خپل په ذکر مور په مقابل کې درلودل ما په هغه کې تصویر کې راځل خو په دې ته هر سروت مقابل سوال جواب ته وایي چې موږ انجو دا هغه د خوځو د پاره دا اکثره انجو د بلا بل دونران له خاصه مخکې کسته په دې چې دا پی آر ټی د فترونو په بلا بل ولایتونو کې دا میکان د خاصه د هغه ولایت پی آر ټی ګان د خاصه تم ویل د هوا اکثره د تا خوځو په بخ کې چې وا دا ایش فاونډیشن په نوم باندې اداره ده چې هغه اوس هم بلا بل پروګرامونه لري دا خود یعنی دونرونو مختلف لفتی یو اداره نه وچ مرتاق وي ختم ویلو او ولی مش اکثر چې د وزارت معرف همکاري سره پروګرامونه سره تر څو چې هغه سوال موزي او بل خصوصي د خدمتونو برخه کې وچ کوم شذي مثال ودی کړی بیا خو هم سن نو ور سوې دي دا هغه تنګ ښکاری چې د کوروز یا وی هم خپل تحصیل ته د مارکیه هم دا غدینی دودیس څو فرهنګ چې لاله بعد مرغه ترونو سپرې مستاسه په ټولنې کې حاکم دي د هغه د دون څه نه راوتلی نو د هغه چې کور په کور وا یا هم څل په دش په کور نه خوند مو راکولولې په یو کور کې په مناسب وخت کې چې د خزینه فرونیک فون کې لا خاطر په هغه ته تدریس کړي
مننه خاطر جان تاسو کې لطفا د خپل ناول نمبر وشي است مجردونکو ته چې بیا دوی اخستی مننه خاطر جان اوس به زور سم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
ګانه خورجان زاس خورجان تاسو ته تاسو ملمنه تاسو تاسو ټول ګلګل اوریدونکو ته نیک خبر سلامات وړاندې کوم ریحان افغان ما د ننګرهار ولایت نه زنګ خو د زنانو کوم مشکلات کې زکه مشکلات لرو خورجان زاس خوري چې دلته په ترافیکو کې هغه زنانه چې کمه به تعلیم پاتې دي هغه تعلیم تر لا 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 سفنه لري او بل مشکل دا ده چې دلته زمونږ د اساسي خورنه د ریکوئست سره مکو دي په پارلمان کې کوم حکومتي کې مو دي سي کې دا اتراسي شنو کې زمونږ له سو کې زرانه دغه نشته ده معلمان نشته ده
مننه تاسو پښتنه مو واخسته اوس به ورسم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
او باندې خور سلامونه تاسو وړاندې کوم ساز راډیو ټول کارکون کا دونکو ته ساز درې مل ملته پښتونیم د جوزجان څخه هم کوم فعالیتونه چې تاسو د دې د فعالیتو یادونه وکړه دا د دې د کامیابی بیل د ورکاو موږ سوي یاد چې موږ شخون دي په سنتل روچه دا په دوی ولایتو کې سلوریش پروژې عمل کوي او بیا کابل د خپل د کندهار او دې سنجي هم ګالل دي ما مختم د دې خبري او د دې مصايبې په مخه سوز کې او د دې د سندي کال دي واتيان د دې سیم پښتنه دا ده چې د غرستاسو درې کتابونه چې چاته تیار دي تر اوسه ولې نه لري چاپ شوی یعنی لته چې څه دی لته اقتصادي ضرورت قبل کوم خبره ده او بل پښتنه دا ده د پخوانی شاعرانو یعنی د خپل شعرونه وايي او د نور شعرونو موري دا باندې شاعران دي د باندې شاعرانو د شعر څخه غلا کوي دا څنګه ده او بل خبره ده د پخوانی شاعرانو عجبانو ترمابین او د وسنی شاعرانو ترمابین دا پر پچیش کوي.
مننه. ما مخکې هم په خبرو کې وویل چې دا ورور اورېدلې وی چې زموږ ټول فوکس پر لرې پرتو سیمو باندې یا هم پر دغه اطرافو کې تر مرکز کې اوسې که څه ولایت کې اوسې واقعات چې زموږ خویندو اوس هم نه یوازې چې د خپل دغه لومړني حقوق څخه برخمنې نه دي بلکې د نورو ګڼو ستونزو سره هم لاس او ګرېوان دي. ولې د ورور وویل چې لرې پرتو سیمو کې ښوونکي نشته په موږ خپل لورې نه پرېږو، نو چې که چېرې دغه ورور خپل خور خپل لور خپل و مېرمن د خور نه پېژي چې ووځي، آیا راتلونکي نسل خو بیا هم همداسې بېلوسې پاتې شو؟ تیر نسلونه هم دغسې خپل خویندې خپل لورې پرې نه شول چې ښوونځي ته ولاړ شي چې ودرېږي نارینه پسله ښوونکی دي، نو هغوی څنګه وتوانېږي چې مثال یو خور د مثال د مرکز څخه نشي کولی چې هغه په یو خور پورې حتما یو کورنۍ تړلې ده، هغه څنګه کولی شي چې ولسوالۍ ته پرته د دې چې کورنۍ هلته دې سره ووځي هغه ولاړ شي هلته ښوونکي ته ووځي مثال نورو خویندو ته تدریس وکړي؟ نو دا هغه ستونزې دي واقعیت زموږ اکثره پښتونشینه سیمې ورسره لاسه او ګرېوان دي، ځکه که چېرې موږ تعلیم پر موږ باندې فرض دی، په قرآن کې راغلي دي چې موږ نارینه او ښځې باندې تعلیم فرض دی، وخت چې فرض دی که زموږ ښوونکي نارینه واوسي که ښځې واوسي دا باید موږ هار ونه ګڼو چې موږ زده کړه کوو، موږ په خپل په زده کړه باندې یوازې فوکس وکړو، باید چې موږ څنګه وکولی شو د دې ټولنې ته یو ښه اولاد تقدیم کړو چې هغه د مسته د خدمت وکړي ټولنې لپاره. ولې دا اکثره په پښتون شینو سیمو کې له بعد مرګه دا ستونزې شته، موږ امیدوارې چې زموږ د معارف وزیر صاحب او یا هم زموږ حکومت په دې اړه باندې توجه وکړي، ځکه پښتون شینو کې اکثره خپل خویندې خپل لوڼې نه پریږدي چې ښوونځي ته ولاړ شي، نو خو تمن د ښوونکو د کمښت سره هم هغوی مخ کیږي او امنیت له بده مرغه چې په ټول افغانستان کې هم سم نه وي، که موږ یوازې نه امنی خپل ځان ته پلمه وګڼو نو بیا موږ ته کور هم نشو وتلی، نو ځینې ستونزې به ګالو او ځینې قرباني به ورکوو، موږ ته چې عام متل لرو وایي د څه د لاس راوړو دپاره به څه د لاسه ورکوو، نو باید موږ هغه یو څه ومنو تر هغو وتوانېږي چې خپل راتلونکي نسل بیا هم خپل لوڼې یو ځای ته سره ورسو. او د دوهم ورور چې د جوزان څخه اړیکه نیول و د هغه په اړه باندې نه، ما اقتصادي ستونزې نه لرم الحمدلله، ولې شاعر همیشه ځینې ظرافتونه په نظر کې نیسي چې پرون چې کوم شعر مان لیکلی او نن هغه شعر ګورم نو هغه کې نیمګړتیاوې راته ښکاري، نن کېدای شي وانتر هغه شو شعر ولیکم. نو دا سلسله تقریبا دغه لس کاله دولس کاله دوام وکړي چې زه د دې نیم جوګه سوي چې زه خپل اشعار یا هم خپل کتاب چاپ کړم، نو ځکه مې غوښتل چې ودرې شي مثال سبا یا نن د تر هغه غوره شعر ولیکم، نو هغه به ریپلیس کړم، هغه به لیست کړم په تفصیل تر هغه به راشیر د توګه تر هغه وخت له ستل کې لا غوښه الهام واخلي او دی ویل چې فرق د وسنی شاعرانو د خواني شاعرانو بل شکه چې هغه به ډېر ستر توپیري او کلی شعر هم الهام دی د هر څه په وجود کې، هر څه په خپل وجود کې چې کار کوم الهام او ترازی په هغه سره لیکي، مثال یو کس مهم دی هغه وایي خپل اشعار د خپل مقابل جنس لپاره باندې لیکي، چې مثال په هغه د مینې اظهار هغه ته وکي او هغه ناول سوي خبرې د شاعر چې نسوي په ځغاره دی وي هغه د شعر په جواب باندې خلکو ته وایي، او یو هم دی وطن سره موږ مینه لرو په خپل وطن په اړه باندې موږ یو شعر لیکو، او دې یادونه وکړل چې د شعر غلا ده ادبي غلا ده، نو موږ غواړو چې نور ځوانان تر راتلونکي نسلونو لپاره موږ یو الهام واوسو، موږ یو الګو واوسو هغوی لپاره، نو که چېرې موږ خپل فرهنګي غلا کوو نو بیا موږ هیڅکله نشو کېدلی چې رهبریت وکړو، موږ هیڅکله نشو کولی چې هغوی لپاره یو الګو واوسو، نو هیڅکله ما ادبي غلا نه ده کړې، او توصیه مې هم نور هغه خویندو ته او یا هم ورونو ته چې د شعر او ادب برخه کې لیوالتیا لري او یا هم لیکلې کوي هغه باید ادبي غلا ونه کړي، باید خپل ځان یو څه ولیکي، هغه ناچیز هم واوسي نو باید خپل د ځان ولیکي، که هو خپل استعداد په کار واچي څو تر څو به دې مثال خلاص کړي، بل څه نه، باید خپل استعداد په کار واچو، هر انسان خپل په وجود کې یو استعداد خدای تعالی په هغه کې نغښتی دی، نو که د هغوی د شعري برخه کې اوسي، که د ادب لیکنې په برخه کې اوسي، که نور هغه خلاقیت د ځان سره ولري، هغه خپل خلاقیت باید په کار باندې واچي او د خپل استعداد څخه ګټه واخلي.
مننه خاطر جانی اوس هم ورزم یو بل اوریدونکو ته زموږ ځنی اوریدونکو را سره پر لیک دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
دې خور نمګه هیله ده بل کال موږ راي هم ورکړه با ساتي خدای دې دا کامیاب کی ریاست وکالت ولاړه خدای وو کې دې خلکو ته خدمت کړي له خور نه دا پښتنه ده ته موږ راي هم درکړه خاطر زغلې خور نه او تا ته خلکو ته په وکالت کې خدمت وکړه کنه الله دې نورم برکت درکړي چې پاینده کې خدمت ته وکړي او بل پښتنه می ده چې دا څنګه دومره جاته ورسېدل با دې مالی امکانات او ستونزو سره مخ وای نه و
مننه تاسو خپل نوم لطفا وایست پښتنې مو واخستې
ما نوم بزر د کابل نه زنګولې بل کله مونږ دې ترای هم ورې وکالت ولاړ هلا نو بس خدای دې دې ته برکات ورکړي چې نورم د خلکو خدمت وکړي چې دا څنګه دومره مشکلات سره مخ شو مخ نه شو دې درجه ته څنګه ورسېد او په وکوه نه وکالت دې خدمت وکړي خلکو ته کنه څه وکړو دا
اتمنى ما خلخمنان منكم تشوفوا رايي على الطريقه حاولي دقيقه نسوي كيلو وسم كونوسم زاد خلف استافيب او طلب تقبل وصفه يقبل ولست خدمتك هو ما هو قبل تشم توصفي حق بدي خدمتك ومالي امكانات او يهم ستونزي حرمي من بالخصوص في افغانستان كي شيء كل دكوره راوزي دقيقه شي دا قانون سبونسر بيبتدا يوم مبارزه په کور کې کې تا باندې د کور ش وګړي به هغه ته ځینې اجازه ورکړي ځینې نور کې چې ما هم دا مبارزه کې ځان خپل کور را پیل کړی دا او دا هغه چې راوتل ټولین کې کلچ په ترازو سره کې کار کوي نو هغه بلا بل خلک تاسو ګوري هر څه د خپل لوري خپل نقطه باندې کوي چې دا ستونزې وخت یعنی پر یو ډول رواني ستونزې به خطر پیدا کوي چې الحمدلله ما دې ته اصلا پام نه وکړي هغه نو غواړم چې مثلا هغه ته پام وکړم ځکه هر څه به خپل لوري په ماده باندې قضاوت کوي ولې دا چې زه څه کوم په کوم لار باندې زه ولسته ما سره تمامې زم دا ماته مهم خبر تا څنګه کولای شم چې زه نور خوندې ته یو الهام وسم زه هغه ته نور یو یو او د قوه سم چې هغه یې ما په څیر باندې زه تخپل در بالا هغه ته خدمت وکم دا به ما ته غټه خبرې دقیقا چې ما هم کړی نه و چې مالی ستونزې بلکې اجتماعي ستونزې سیاسي ستونزې مقالې چې دې موقف تر رسیدلې
ډیره مننه خاطر جانې یو بل اوریدونکو هم پر لیکدې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ته
هغه د ریزره کوټه یم بچان میتمان دي خپله اوسه ظریفه راګېږم
ظریفه جانې مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دي از موږ ملمنه خاطر اسحق زید او د مخکښ شذې پروګرام دی کته سکوم پښتنه لري مهرباني وکړئ
کوټه ایمان سوته لکه د سی د مکتب کورسو پاګه کې دي ایمانو سره شپږ می زمن دي ایوه می لوردا به سیواد ولام نه به سیواد سرپارا سم نه لرو زمن مې ټول واره دی هغه دی مې سي پرسو یا دې ته هغه پاغ کی یا دې سمرسه کومک پاغ کی
شاشه مننه ظریفه جان استاس پښتنه مو واخسته
دقیقا اسمه شهدا انټو یو برخه خیریه ده چې مثلا د زینم په وزارت کورونی سره مرشد میشتي ځینې خوراکي توکي باندې وشو او د هغه تر څنګ مرشد تقریبا د څلورو پوانتو خصوصي پوانتو سره البته موږ یو حکم لیکلی چې دا اوس موږ قرارداد کړی دی مرشد چې موږ یې جوړ لري چې کوم کسان مثال دی کورنۍ پینځه غړي کوټه معرفي کیږي یا هم درې غړي نو هغه کې به یو کس په وړیا توګه تدریس کوي او دا د نور څه به هم پینځه فیصد فیس اخلي دا د کورسو په برخه کې له بده مرغه چې تاسو کوم قرارداد موږ ته کوم کورس نه لرو ولی کومه څه چې د دې کوم ماشومان چې دي ځینې برخه ته معرفي کوي ځینې کورسونه چې په هغه کې موږ ځینې پونتون سفر
که سامي او سترون کیسه هغه په پوره همکاري سره وکولینه ش خاطر جانې که تاسو زموږ د اوریدونکو ته دا هم وای چې کندیانی څنګه کولای سي چې د مرستې ترلاسه کړي دوی باید چیرې ولارسي
داسې پروسیجر دا دی اغلې شف چې کله موږ سروې ټیمونه وي هغوی دا بېبه د هده کورنۍ یو ځلځي سروې کوي چې مثال په فلان سیمه کې مثال د کابل په یو ولسوالۍ ته ځي هغه ولسوالۍ کې یو کلی مشخص کوو هغه کلی کې بېبه د هده کورنۍ سروې کوي د هغوی کورنۍ ګوري د هغه وروسته د هغه لست مخې چې موږ سره مدار شي مثال پنځوس کورنۍ ته موږ په میاشت کې مرسته رسو نو هغه پنځوس کورنۍ مشخص کېږي نو به تاسو موږ ټیمونه ځي د هغوی سره هم داسې پر ویشي
خاطر جانی تاسو د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر په رامنځته کولو کې هم ډېری هڅې کړې دي د دغه تجربې په اړه کراته وایست چې هغه مهال دغه ټولنه څنګه و او اوس څنګه ده
مننه تاسو ته نرمال کلتوري بهیر شته پروژه لامل هم دا او یا هم هدف مو دا و چې څنګه وکولای شو خويندې شعر او ادب ته روحته حواغوي هغه مرزونه چې د دې په کورنۍ کې دي دې په هغه محل کې هغه رامات کې وکولای شي اکثره د کوم راتل نرمال بهیر ته او یا هم څه کولای حتی ته هغه ته زنګ وروه او دا هغه څه مونږ د دې شعرونه آنلاین اختل دا خو شیرونه به موږ اورېږو ترغه به موږ نقد کوي هدف مو دا و چې خصوصا پښتنې خويندې باید روحاتو هوا خو لیکون ته مخکې کار شي دې کار آزاد نظم دې کار آزاد لیکنه وګصي خو باید یو څه ولیکي حتی اقل تر نسبه مخه مو دا و چې ابتدا کې موږ اکثر خويندې دې ته علاقه مندې نه شو ولا خو دې باندې خندل چې دا لیونیان سي چې د سيو سره خلګ وګوره د ګوري په سي تغلي خو دې په شیر په ادب سي تغلي نو دې دا ټولن زموږه کله دې هدف ته دي هر یو د خپل د لوري له هغه په پرموشن ټاکي لګول دي نه بولځي دا بهرنیان سپورت دي نو ولې هیڅوک موږ نه تاسو موږ خپل هغه شخصي امکانات او همدارنګه دولتي ادارې به مغوره کولې د ناسو ته تر مثال د معرف وزارت تلار مغوره کوي همدارنګه د استقلال لسی تلار مغوره کولو دا غوښتنه مخبري کړې و چې موږ دا چې پښته کې یو ځلې راځو موږ خو نه راکولېږي هغه مصطفی و د خبرونه لرو چې لمی کومره په ډیر لاند وخت کې تقریبا د 2 کال په لړ کې چې کله موږ پایل کړ پنځه د زړه خويندې د ټول افغانستان خدمت مېرمن به هیڅ غالي ټوب کړل چې بیا موږ یو ویب سټ هم د دې لپاره لرو اکثره وخت هم خپل خويندې چې کوم نو غواړي په مستعار نومونه باندې شیرونه لري خو یې لیکي خو خپل هغه پالي کې یې اپلودي خو اکثره خويندې نور هم د دې لسی بلا بلا داخلي تقریبا تیر ورځي چې څه کوم شمیره لرم یو لکه کومې د زړه خوندې زموږ د ټولنې غوړې ټوپل لري او هم کله دا د سپور بل په دې دوه باندې موږ امیدوارو چې موږ وتوانې یو حتی قان یو مسکا د خپل خوندې پر فوند باندې راو او هغه وتوانې چې څنګه چې هغه څه دی هغه ولي کې د دې جرأت پیدا کې چې د لیکل جرأت پیدا کې که هغه په داخله د کور کې که هغه د کور څخه بهر کې هغه پر سوشل میډیا باندې که په خاص باندې حتی قلبي وي سوول کې هغه د زړه درد کې چاته ویلې نسی ویم لیکي خنه د زړه درد سپکېږي
مننه خاطر جانی زبې یو ځل بیا ورسم د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په اړه یو پښتن د څخه وکم آیا داسې موارد ستا چې تاسو ورسره مخامخ سی ویاس چې دغه سنجونې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په مستعارنو باندې ځینې شذي شاعري کوي داسې موارد ستا چې د کورنۍ تر فشار لاندې شذي دغه کار کوي یعنی لیک لوست او شعر ویل باید یو د ویار ځای وي ځکه چې دا یو علایده هنر دی چې انسان یې ولري نو ولې کورنۍ باید دا سیو کې چې خپل لونی راوګرځوي او هغه یو شعر او ادب ته پرنږدي
کوم نن د پاتې مرغ وخت ته دغه سپیش سره مش حدا اوس حالت کې هم سره لوي چې دغه تقریبا د ویل سنسولې چې موږ یو نظام لرو خو د دې نه مخه څه دي چې موږ باندې وځلې شي او راسې خو دې ته ولاړ شي یا خپل هغه کوم الهام چې خو دې په دې کې مخه څه دي چې هغه فرهنګي برخه ده هغه باید اظهار کې اته موږ څه خو نه هم څه چې دا واښوم د دې زی د کور په پټه باندې د مستبد څنګهوي او دې خپل شعر مستمعي او یا هم د موبایل د مسج د لارې مستلیکي وای زه نه سم کولای چې خپل تاسو څنګه وم او زه خبرې وکړم ځکه په ما باندې په کورنۍ کې باندې دي هغه یې چې باید تاسو تلیفون کې چا سره خبرونه کې سره لګي چې دی و دې مېرمن سره خبرې کوي دا خو ناوړه دوت ما مخکې هم یادونه وکړه له بده مرغه چې موږ په ټولنه کې اوس هم خاکر نه دي. البته اکثره په پښتونه شینو ولایتونو کې چې هغوی ښځې پرمختګ ځان ته نارینه خار کړي او هغه ته د ننګ بولي چې سدا دې بیرنګ کېږي که یو میرمن خپل لیکنه په یو ویبسایټ کې پوسټ کړي او یا هم چاته یې وبولېږي نو دا هغوی ته بېننګي ده. خو زه وایم چې ننګ راځي موږ ته پر دې باندې ونکو پر ښځه باندې ویل همیشه دین ننګ کوي. دا هم ننګ چې پردي زموږ پر خاور باندې برید کوي ولې دې مقابل کې دي چې دا غسې خو دننه په سلهاو پیش موږ ته لرو مثال د خخر اورات انتخار انفجار کیږي د دې اختلافي ټولان باندې ولې زموږ ولسونه د غیرت نه کیږي پورته سي حکومت ټولان باندې ودرېږي. همدارنګه پر موږ تر یو کوچني خور باندې تیرل کیږي ولې هغه مقابل کې نه درېږي پر حتی باید هغه اقدام کې چې د خو نور ته پالیات سي چې د خو دې ونه کړي چې څه په باندې سترګو ولې زموږ د دې غیرت لري او پر فوز باندې دومره په دوش کې کېږي په قهر کې کېږي ولې پر نور هغه اجتماعي مسایل چې د فوز څخه عبداري استفاده کېږي ولې پر هغوی باندې د غیرت کار نه کوي چې کله یوازې د ښځې د پرمختګ د ښځې د لیستو لیکو او د هغوی د فرهنګي برخې پرمختګ سي نو کله بیا د دې غیرت په فور کې راځي او د یوې خوا خپل خور خپل لور ښوونځي ته نه پرېږي د بلې خوا د ښځېنه او ښوونکو په غوښتنې کې هم دي د یوې خوا خپل لور ښوونځي ته نه پرېږي د ښځینه ډاکټر غوښتنې کوي خپل میرمن بیا یې د بل نارینه ډاکټر ته هغه هر نه دی خو خپل لور چې کله ښوونځي ته نه پرېږدي هغه د دې ته هار دی نه دا هغه له بل مرغه هغه ناول دود فرهنګ دی چې دی په خاص خچ هغه وخت به دومره سهولت او یا هم دغه پرمختګ نه وو یا به په سادهګي دی راو هغه تر نه مو سپری زموږ په ځینو نارینه او په ځان کې حاکم دی لا پاتې دی او دا یې ته نه ورکی هغه ټولنیز ماحول چې دی دغه دروازې ماتې کې او یا هم دغه سرحدونه ماتې او ښځې د اسلام له لحاظه هغه خپل ابتدایي حقوق باید دې ته ورکړي. موږ امیدوارې چې موږ مبارزه نه یوازې د خویندو مبارزه د ټولو کسان چې واقعا د دې وطن د پرمختګ د بلا بسایل لپاره د ولسونو د بسایل لپاره کار کوي او متوانېږو ممکنن حتی اقل لس کاله وروسته موږ دغه اوسني حالات اوسني ماحول سره راووز وخو د نورو مسایلو په اړه باندې فکر وکړو. مثال ته څنګه کولی ټولنه نن ورځ جهان کوم ځای ته رسیدلی یا افغانستان او جاپان ازادي یو ځای خاصه ده نو هغوی یوازې په خپل تعلیمي برخه باندې کار وکړي نو موږ ته څوک د هغوی پورتاس په ټوله جهان کې چلیږي ولې موږ هم د څوک تر موږ پرې موږ د بې سوادۍ څخه رنځو موږ د ښځینه ښوونکي د نشته څخه رنځو موږ د ګڼو نور امنیتي ستونزو څخه رنځو چې لاسو ګریوانی ورته موږ امیدوارې چې موږ مبارزه رنګ راوړي.
ډیره مننه خاطر جانې چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د خاطرې اسحق زی خبري اوریدلې د مخکښ شې پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
gegum jam jam gegum pal pal ravaniyum gam gam gegum pal 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 ravaniyum gam gam gegum gut gut gegum jam jam gegum pal pal ravaniyum
خیال روان یم گام گام غږیږم پل پل روان